السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د سهار 9 بجې شوې دي نن د ګل ابراز او د 2013 کال د دسمبر 3 نیټه دا ظفر خنده وزیر مو په سلام پښتونخوا کې هرکلی کوم په پیښور کې نن سهار په پولیسو یو بمی چاودنه شوې افغانستان ویل او پاکستاني د نورو کې طالبانو د خوشی کولو سره سره د مولا برادر د خوشی کولو غوښتنه هم کړې ده د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو خو اول ورته زموږ همکار مجید بابر ته د دې غړې تازه خبرونه ترو
ستړي مشي سهار مو په خیر او اول د مشال د خبرونو سرټکی د مشال ریډیو د خبريال د وینا تر مخه نن سهار د پیښور په کوهاټ روډ شاپ خېلو سیمه کې په یو بمی برید کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي هیڅ بهرني هیواد په افغانستان کې د زندان د لرلو او د افغانانو د نیولو حق نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلینټن په داسې حال کې یورپ ته په یو رسمي سفر ځي چې د 2013 کال په پیل کې له خپلې دندې څخه لرې کیږي. اوس تمشال خبرونو تفصیل د مشال ریډیو د خبريال د وینا تر مخه نن سهار د پیښور په کوهاټ روډ شاپ خېلو سیمه کې په یو بمی برید کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. پولیسو زمون خبريال ته ویلي دي چې د دې برید نوعیت لا نه دی معلوم چې آیا دا ځانمرګي برید وو او که د سړک د غاړې ښخ شوی بم وو. د دې نه مخکې هم په یاد شوې سیمه کې په پولیسو د وسلوالو طالبانو لخوا بریدونه شوي دي چې پکې د پولیسو د لوړ پوړو چارواکو ترڅنګ یو شمېر پولیس اهلکار وژل شوي او ژوبل شوي دي. په پیښور کې د جیلونو د ادارې چارواکي وایي چې ډاکټر شکیل افریدی ته په جیل کې د پیسو په بدل د موبایل ټلیفون ورکولو په تور یې دوه ساتونکي تورن کړی دي. چارواکي وایي چې ډاکټر شکیل افریدی به په دغه ټلیفون د بهرني هیواد او د جیل نه بهر خلکو سره خبرې کولې. دوه میاشتې مخکې استخباراتي ادارو د ډاکټر شکیل افریدی نه د موبایل ټلیفون سیمونه او سټلایټ ټلیفون برامد کړی وو. د راپورونو له مخه ډاکټر شکیل افریدی د خپلې قیدي تنهایۍ پر ضد د جیل انتظامی خلاف تبلیغي هړتال کړی دی. د مشال ریډیو د خبريال د وینا تر مخه تیر مازیګر د بمونو شنډولو ادارې په جرنیلی سړک د ترناف فارم پولیسو پوستې سره نږدې په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي بارودي مواد ناکاره کړی دي. د پولیسو د وینا تر مخه دغه مواد د موټر سایکل د تیلو په ټینکه کې ځای پر ځای کړل شوي وو. بلخوا د پیښور پولیسو وایي چې پرون د یاکتوت په دیر کالونه کې شوي چاودنه کې د ککړو دوه مشکوکه ځانمرګي برید کوونکو پیژندګلوي شوې ده. پولیسو وایي چې په دغو کې د یو نوم اقبال وو چې د عوامي نشل ګوند سره اړه لرونکي د صوبایي اسمبلۍ د غړي علم زیب خان د قتل په تور کې تورن وو او د جیل نه اته میاشتې مخکې خوشې کړل شوی وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي هیڅ بهرني هیواد په افغانستان کې د زندان د لرلو او د افغانانو د نیولو حق نه لري. تیرونه د برتانیې د دفاع وزیر وویل چې دوی په افغان زندانونو کې د شکنجې له اندېښنو لکبله په افغانستان کې نیول شوي زندانیان افغان حکومت ته نسپاري. خو د ولسمشر حامد کرزي د ویندوی دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د ولسمشر کرزي په مشرۍ د ملي امنیت شورا په غونډه کې د برتانیې د دفاع د وزیر پر دې سرګندونو هم بحث وشو او شورا یو ځل بیا د افغانستان پر دې دریځ ټینګار وکړ چې هیڅ بهرني هیواد په افغانستان کې د زندان د لرلو او د افغانانو د نیولو حق نه لري. افغان ولسمشر حامد کرزي د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د سارون کې په توګه د فلسطین د منل کېدو هرکلی کړی او د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس ته یې مبارکي ویلې ده. د ولسمشر له ویاند د دفتره خبرې شوې یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر حامد کرزي محمود عباس ته یو لیک استولې او په لیک کې په دې خوښي څرګنده کړې چې غړو هیوادونو د ملګرو ملتونو په اسمبلی کې په څرګند اکثریت د فلسطین ریاست ته په دغه سازمان کې د سارون کې په توګه مثبت رایه ورکړه. کرزی د ستربریا او د فلسطین د خلکو حکومت د پرله پسې هلو ځلو نتیجه بللې ده. ولسمشر کرزی همدارنګه هیله څرګنده کړه چې دغه بریا به د فلسطین د بشپړې خپلواکۍ پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلینټن په داسې حال کې یورپ ته په یو رسمي سفر دی چې د 2013 کال په پیل کې له خپلې دندې څخه لرې کیږي. د هیلري کلینټن د دې سفر لومړی پړاو به د چک جمهوریت په پلازمینه پراک کیوی چې تمه ده نوموړی به د توانایي پر پالیسۍ خبرې وکړي. کلینټن په ورستو د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره برسلز ته لاړ شي. تمه ده چې د دې غونډې په بحثونو کې به د ترکیې هغه غوښتنه هم شامله وي چې له شام سره پر خپله پوله د امریکا لخوا د جوړو شوو پیټریوټ توغندو لګول غواړي. همداراز ټاکل شوې ده چې د نهې په ورځ به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپلې پاکستاني سیالې هینا ربانی کر سره خبرې وکړي. ورستو به هیلری کلینټن د یورپ د امنیت او همکارۍ د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره ډبلن ته ولاړ شي. یوې ډلې چې د مصر د قاضیانو استازیتوب کوي اعلان کړی چې دوی به د دسمبر په 15مه د آئین د مسودې په اړه د ریفرنډم څارنه ونه کړي. د مصر حکومتي خبرې اجانس ویلي دا پریکړه پرون په قاهره کې د قاضیانو د ټولنې په غونډه کې شوې ده. دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې د مصر د ولسمشر محمد مورسی او د مصر د عدلیې ترمنځ د ولسمشر د وروستي فرمان له کبله کړکېچ دوام لري. محمد مورسی د نومبر په 28مه نیټه په یو فرمان کې د ولسمشر واکونه زیات کړی دي. د تیر خالی په ورځ د مصر آئینی عدالت خپل هغه غونډه وځنډوله چې ټاکل شوې وه د هغه جرګګۍ قانوني حیثیت وڅېړي چې د نوي آئین مسوده جوړوي. د آئین ستر عدالت وویل د مورسی د پلویانو عمومي مظاهرو د قاضیانو لپاره دا ناممکنه کړې ده چې کار وکړي. د ولسمشر مورسی د سلو زرو په شاوخوا کې پلویانو په قاهره او نورو ښارونو کې مظاهرې وکړې. او وروسته خبر ده چې د پاکستان د سنوکر لوبغاړي محمد آصف نړیوال سنوکر کپ وګټلو. پرون د بلغاریا په سرخار سوفیا کې محمد آصف د نړیوال سنوکر کپ په فائنل لوبه کې د برتانیې ګیری ویلسن ته د اتو په مقابله کې په 100 پوینټونو ماته ورکړه. د مشال خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
تاسو د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی. په دې پروګرام کې به واورئ په پېښور کې نن سهار په پولیسو یو بمی چاودنه شوې. افغانستان وایي له پاکستاني د نورو کې طالبانو د خوشی کولو سره سره د ملا برادر د خوشی کولو غوښتنه کړې. په میډیا کې د قبایلي سیمو په مسلو سمره خبرې کیږي او په خپل قبایل سغواړي
قبایلی علاقہ خیبر پختونخوا کے عوام غوری کا نشا میڈیا دار صحیح و رسائی دی خصوصا میر وزیرستان کی سے قیمت و کنا خو عام خلق کے رسائی قیمت و کنا میڈیا تا نہ رسائی دی
په خیبر ایجنسی کې خلک د شناختی کارډونو د جوړولو د مسلو سره مخامخ دي.
زنانه چې کومه ده هلته تک ته تیار نه وي خو کوشش هم دا دي تمویل دي چې ګورنمنت به ولا پروټیکشن ورکړي داسې یو زنانه د نادره چې هغه دي.
د مشال تر څنګ یې واوري. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل په پیښور کې نن سهار په پولیسو یو بمی چاودنه شوې چې پکې د پولیسو د مرګ جوړې رپورټونه هم راغلي دي. دا وخت مشال خبريال شبیر احمد جان مونږ سره د ټلیفون په لیکرې دوی تستلیم شي وایو. او شبیر په دې اړه تاسو څه تفصیل لري او دا د پیښور په کوم سیمه کې رامنځته شوې ده؟
ډېر خندا بالکل نن سهار خو شو د پولیسو د وینا تر مخه اته بجې د پیښور چې کوم ډېر تانه حدود د کوارټر باندې هلته چې کوم شهاب روډ باندې پولیسو کې ده زمونږ د پولیسو چې کوم د معلومات ورکول اداره داری سره خبرو شو د هغې وینا تر مخه مخنه غواړم نن سهار دا اته بجې را مخته شو د پولیسو چې کوم موبایل وینو هغه ته نښه کړې ده چې په نتیجه کې د هغې په وینا دوه پولیس اهلکاران چې پکې یو کانسټبل او سب انسپکټر شامل دي هغه او یو شیوی دی او د پولیس اهلکاران سره د موبایل ډرایور چې کوم دی هغه جوړ شوی دی. یو د وچې د ګاډ هم کومه توګه تبا شوی دی او چې کوم د پولیس نو هغه پنه شو او بل چې کوم اس پی رو جاوید خان دی یا د پیښور د کلیوال سیمه چې کوم د پولیس مشر دی هغه مطبوعات ته ویلي چې دا ځان نجیب کې نو ملتدا دغل تکي فزما کې خښ شوی بم او امدا پولیس وین هغه پنه خو چې پکې دوا پولیس اهلکار مړ او د جوړ شوی دی. یی فرخنده
ډیر مننه شبیر احمد جان. بیا به هم تاسو ته په دې اړه راځو او ریدونکو داوود مشال خبريال چې تاسو ته په پیښور کې نن سهار چې په شهاب خیل سیمه کې په پولیسو په یو وین باندې د 14 شوې ده چې په کې دوه پولیس اهلکار وژل شو او دوه نور ژوبل شوې دي. د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په 28 منټه کم 2 بجو
زما کور زما کلی
په پاوکم 3 بجو
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم 4 بجو
تاترا
په 2 منټه د پاسا 4 بجو
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی څنګه تاسو وړاندې واوریدل په پیښور کې نن سهار په پولیسو یو بمی چاودنه شوې ده تیر ماخام هم بم ډیسپوزل سکواډ بارودی مواد په دغه خار کې ناکاره کړی دا وخت موږ سره د مشال خبريال خالد خان د ټلیفون په لیکل دوی تستریم شي وایو او خالد خان په دې اړه څه تفصیل لري او د سره د دوی د ټلیفون لیکه هم کته شوله مونږ کوشش کوو چې یو ځل بیا خالد خان ته ولاړ شو او دغه پښتنه ټوکر اوریدونکو تیر ماخام هم په پیښور کې بم ډیسپوزل سکواډ بارودی مواد ناکاره کړو چې ویل کېږي دغه شپږ کیلوګرامه بارودی مواد وو چې په دغه خار کې ناکاره کړل شوي وو او نن سهار د پیښور په شهاب خیلو سیمه کې په د پولیسو په یو وین باندې بمی چاودنه شوې ده پولیس وایي چې دغه د یو ماین چاودنه وه د سړک غاړې بمی چاودنه وه چې دغه د دوی دغه غاړې په نښه کړل شو چې پکې د دوی دوه هلکار ژوبل شوي دي او دوه نور وژل شوي دي زو یوې دمې ته ول دمې وروسته به بیا راځو د مشال ریډیو روانې خبرونې ته
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدل شي
تاسو مشال ریډیو ته وګی زو یو ریپورت ته دان رسپانه خپل یو مقاله کې وایي د بلوچستان په مسله کې د عدالت حکم د ستاینې وړ دی او مثبت خبره ده چې بلوچ ملت پاله مشر نواب اختر منګل هم په عدالت کې د خپل اعتماد څرګندونه کړې خو رسپانه دا پوښتنه راپورته کوي چې ځايي حکومت او انتظامی خپل ځمواري نه تر سره کوي نو په داسې حال کې آیا دا ممکنه ده چې د بلوچستان مسله په عدالتي حکم هوار شي سمون همکار ورشاد دغه مقاله نورې برخې وړاندې کوي
دان رسپانه د بلوچستان د ناارامۍ په اړه یو مقاله خبره کړې وایي چې په دې حواله تر دې دمه یوازې د سپریم کورټ یو اوبوري حکم تر یو څه حدا د مسلې ته پام کړي چې لمخې د سپریم کورټ د ججانو حوصله اعظم او فیصله کون کردار رامنځته کیږي ورسپانه د سپریم کورټ لخوا د بلوچستان په اړه دغه اوریدنې په حق لیکي چې پکې درې خبرې د پام وړ دي اول دا چې عدالت کې د بلوچ ملت پال مشر سردار اختر منګل په شمول زیاتره د لادرکه کسانو کورنۍ موجوده وي دویمه دا چې دغه اوریدنه د ټولو بلوچانو د زړه आवाज وګرځید یعنی عدالت وویل چې صوبایي حکومت ولستا د انساني حقوقو ورکولو کې ناکام دي او ځکه د جایز واکمنۍ حق نه لري او درې ماده چې په اول وار د ریاست یوې ادارې یعنی عدالت د بلوچستان د حالاتو په اړه رښتیا ویل ورسپانه لیکي د غوریدنه کې سلورمه خبره ده چې د دې په رڼا کې ځنی لادرکه کسان معلوم او خلاص کړي شو د بلوچستان په لویو مسلو کې د نواب اکبر بوکتی د وجنې ترڅنګ د لادرکه بلوچستان مسله هم شامل ده خو ورسپانه پښتنه راپورته کوي چې آیا عدالت په عملی توګه د دغه مسلو د هواري لپاره کار کول شي او کنه د ورسپانه په وینا که څه هم د عدالت حکم ډیر احترام لري خو عدالت دغه شان یو حکم په کراچۍ کې د امنیت ټینګولو په حق له هم کړی وو چې لمخې حالاتو کې سو واضحه فرق نه دی راغلی نو ځکه بلوچستان کې هم داسې ممکنه نه ښکاري دویمه خبره ده چې آیا د حالاتو سمول د عدالت اختیار او واک دی هم او کنه یعنی آیا عدالت د حکم نه علاوه د حالاتو سمولو لپاره وسایل لري او کنه ځکه چې عدالت خو یوازې حکم ورکول شي بیا هغه عملی کول د حکومت او انتظامیه کار دی او چې دغه ادارې په سمتوغه خپل ځمواري نه تر سره کوي نو عدالت به څه کوي ورسپانه لیکي چې عدالتي حکمونه ځنیزمکني حالات نشي بدلولې خو بیا هم د هغې لپاره مناسب حکمونه ورکول شي او د لړ کې د مسلې نویت او د هغې د حل لپاره مناسب او ضروري حکم جاری کول پکار دي
تاسو مشال ریډیو ته غوږی څنګه چې تاسو وړاندې واوریدل په پیښور کې نن سهار په پولیسو یو بمی چاودنه شوې ده او تیر ماښام هم دغلته پولیسو د بم ډیسپوزل سکواډ بارودی مواد ناکاره کړی دي. خالد خان یو ځل بیا موږ سره ټلیفون پلی کړی، تاسو ستړي مشي وایو په دې اړه څه تفصیل لري؟ اوریدونکو د دوی په ټلیفوني څه مسله لرو، ټلیفون نه ملاویږي. ممکنه ده چې دغلته د سیګنلو مسله وي. زو یو بل رپورټ ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی په یو خبري ناسته کې ویلي چې له پاکستان یې د سولې د بهیر د کامیابولو لپاره د نورو طالبانو سره سره د مولا غنی برادر د خوشي کولو غوښتنه هم کړې او هیله لري چې خوشي بشي. نوموړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون په اړه هم خبرې کړې. تفصیل یې د کابل نه د معصوم میوند په دې رپورت کې ورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت کاڅه هم د دې مسودې د جزئیات په اړه معلومات ورنکړل، خو ټینګار وکړ چې له پاکستان سره به اوږد مهاله ستراتیژیک اړیکې حل ټینګېږي چې اسلام آباد خپلې پخوانۍ ژمنې پوره کړي. پاکستاني چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکو همکاري مسوده اسلام آباد ته د ډاکټر زلمی رسول د روسي سفر پر مهال چې د جمعې پورې ترسره شوی افغان لور ته وسپارله. د بهرنیو چارو وزارت ویان جنرال مسازی د یکشمې پورې په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې له پاکستان سره د دې تړون لاسلیک کول ځکه مهم دي چې دغه هیواد له افغانستان سره راخې اړیکې او ګټ مشترکات لري. خو شاغل مسازی وویل چې پاکستان باید لومړی هغه ژمنې عملي کړي چې په خوای له افغانستان سره کړې وي.
درجلن سفر وزیر امور خارجه
اسلام آباد ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر نوموړي ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو لومړنۍ مسوده تسلیم کړه. افغان حکومت ته له پاکستان سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړون لاسلیک یو مهمه موضوع ده، خو مخکې تر دې چې د دې ستراتیژیک تړون لاسلیک ته ورسیږو مده چې د افغانستان او پاکستان حکومت د خپل اساسي لمړیتوبونو عملي کولو ته ورسیږي.
د افغانستان د سولې له بهیر سره همکاري په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد صادقانه مبارزه او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورت او ترانزیت د تړون عملي کول هغه شرطونه دي چې افغان حکومت د ستراتیژیک تړون تر لاسه کولو مخکې له پاکستان څخه غواړي. بلخ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پانه کې ویلي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه کړې چې د ستراتیژیک اړیکو په اړه د خبري پیل شي. اسلام آباد د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر د اجنډا په سر کې د دې هیواد د سولې موضوع شامل و او افغان پلاوی د سفر کې له پاکستان څخه وغوښتل چې له خپل زندانونو طالبان آزاد کړي. راپور نه وایي چې افغان پلاوی له پاکستان څخه د ملا برادر د خوش کول غوښتنه هم کړې ده، خو جانان موسازی وایي چې د ملا برادر نوم په ځانګړي ډول افغان چارواکو نه یاد کړی.
دولت افغانستان از اولین
افغان حکومت د پاکستان له لومړي عملی ګام څخه چې د سولې د ملاتړ لپاره یې کړی هرکلی کوي، چې په ترڅ کې د پاکستان له زندانونو څخه یو شمېر طالب زندانیان خوشې شول. د دې سفر په جریان کې د کوم کس د نوم یادونه نه ده شوې، خو د ملا برادر نوم په ټولو هغو غوښتنو کې تا چې افغان حکومت له پاکستان څخه د طالب بندیانو د خوشی کولو په بهیر کې کړی دی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې په اړه خبرې داسې وخت کېږي چې د سیاسي چارو پوهان د خبرو ته د شک په سترګه ګوري. دوی وایي چې پاکستان له بیلابیلو لارو څخه په کار اخیستلو کوشش کوي چې د قطر بهیر زیانمن کړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د لویدیځ رسنیو په مرکه کې ویلي چې په اوسني حالت کې په افغانستان کې د سولې موضوع د دوی لپاره ځانګړی ارزښت لري.
تاسو مشال ریډیو ته وګی هم په دې اړه راځو. یوې مطبوعاتي کتنې ته د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په خپل یو مقاله کې د پاکستان لخوا د افغان طالب بندیانو د خوشی کولو وروستي اقدام ستایلی، خو د افغانانو په حواله بیا وایي چې دوی په دغه هیواد کې د طالبانو ته یو مهم مشر مولا عبدالغنی برادر د خوشی کېدلو خبر اورېدلو ته لیواله دي. د مقالې مهمه برخه زموږ همکار هارون بچان اورو.
له پاکستان خبریدونکو دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي د پاکستان او افغانستان د خارجه وزیرانو د نومبر د 13 نیټې د خبرو په پایله کې په پاکستان کې د یو شمیر نورو طالب وسلوالو د خوشی کېدلو لار هواره شوه. تر دې مخکې هم په یاد میاشت کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د پلاوي پاکستان ته د سفر په ترڅ کې د افغان طالبانو د منځنۍ درجې نه تنه مشران خوشی کړل شول چې افغان چارواکو د پاکستان دغه اقدام د افغانستان د روغې جوړې د بهیر لپاره مهم وباله. د ورځپاڼې په لیکنه افغانان د طالبانو د پخوانی مهم مشر مولا عبدالغنی برادر چې پاکستان په 2010 کال کې په کراچۍ ښار کې ونیو د خوشی کولو په خبره ټینګار کوي چې وایي د مولا عمر تر مشرۍ لاندې د فعالو جهادیانو په سوچ کې بدلون راوستلی شي. ورځپاڼه کاږي مولا برادر بلا هم د پاکستان په بند کې پاتې وي، خو په عین وخت کې د نړۍ هیوادونو بعد هغه پرمختګ چې پاکستان او افغانستان د افغان طالبانو د کراچۍ د مشرتابه په اړه په خپلو خبرو کې کړی هرکلی وکړي. ورسپانې د افغان خارجه وزیر خبر راغستې چې ویلي دي پاکستان د هغه طالب مشرانو چې د افغانستان د سولې په بهیر کې پریکند رول لوبولی شي په دوامداره توګه په بند کې د ساتلو په ترڅ کې یوې سختې لوبې ته لاس اچولی دی. د ورسپانې په وینا د پاکستان سیاسي او پوځي مشرتابه بیا غواړي د افغانستان د سولې په خبرو اترو کې خپله دوسیه ورځای کړي. ورسپانه زیاتوي پاکستان تر هغې وروسته چې د افغانستان او هند ترمنځ د ستراتیژیکي همکارۍ تړون لاسلیک شو په دغه هیواد کې د هند د زیاتېدونکي نفوذ له امله اندېښمن دی. ورسپانه د افغان ولسمشر په حواله وایي چې له پاکستان سره هم د ورته یو تړون لاسلیک کول غواړي، خو د ورسپانې په باور یوازې دغه اقدام به د پاکستان ستراتیژي جوړونکي د افغانستان په اړه د دوی سوچ بدلولو ته اړ نه کړي. د ورسپانې په لیکنه پاکستان په خپله د دې هیواد د طالبانو چې ملا عمر خپل مشر ګڼي خو د القاعده خبرې ته زیات غوږ نیسي د ترهګر بریدونو ښکار دی. د اکسپرس ټریبیون په مقاله کې راغلي پاکستان د خپلې افغان پالیسۍ له امله له ډېر تاوان سره مخامخ شوی، خو که د سارک ملکونو په چوکاټ کې د سیمې د اتو هیوادونو ترمنځ چې افغانستان هم پکې شامل دی آزاد تجارت کېدلو ته لار هواره کړي، نو د ورسپانې په خبره چې شوی تاوان به یو څه راوګرځي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي وي،
خلک چې بیا بې روزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاري د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې د غیر سرکاري ادارې کیمپ په مرسته د قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا د مدني ټولنې غړو یو غونډه شوې چې په دغه سیمو کې د یوې سروې په مده سره د مختلفو ریډیوګانو اوریدونکو رائے معلومی کړي چې دغلته خلک ساوري او سمرا مطمئن دي. د مشال خبریال هم دغه غونډه ته ورغلی و چې تفصیل یې په دې رپورت کې راکوي.
د یو غیر سرکاري ادارې کیمپ لاړخه د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې د ټولو قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا بعضی سیمو نه راغلو نرینه او زنانه لویا غونډه وشوه چې دغه سیمو کې د مختلفو ریډیوګانو اوریدونکو رائے معلومې کړي چې دوی په موجوده حالاتو کې د یو شمیر مقامی او بین الاقوامي ریډیوګانو نه څه اوریدل غواړي. د شمالی وزیرستان په دغه غونډه کې ګډونوال هاشم الله وایي ډېرې داسې ستونزې دي چې د قبایلي سیمو خلک غواړي چې میډیا ته په ګوته شي خو ورته رسایي نه لري، نو په دغه سروې کې به دوی د خلکو دغه غوښتنې معلومې کړي.
دا ډېرې مسلې دي کنه په قبایلي علاقه کې خیبر پختونخوا کې عوام غوړي کنه چې میډیا ته رسایي ورسېږي، خصوصا میر وزیرستان کې چې کیمه دوکانه خو عام خلک رسایي کیمه دوکانه میډیا ته نه رسېږي. دې دې وجه نه میر به د کیم قبایلي علاقه خلک تي کنه دې به دا کیمه مسلې دي دې کیم سوچ تا کیم فکر دا هغه به میجر وخلی او میر ته دا تاسو رکړه شو دا چې دا به تاسو نشه پیرا کوي. امیر به ان شاء الله د خلک هغه صحیح غوښتنه چلی دي میډیا نه غوړي میج به هغه وروړي او ساور دل غوړي.
د وزیرستان اوسیدون کې رخصانه مشال ریډیو ته وویل هغه زنانه چې ریډیو په شو کاوري د دوی د خوښي سمره پروګرامونه ورته وړاندې کیږي او نور څه غواړي. دا هر سبا دوی د یو شمیر زنانه او نه پوښتي
چې میرا لورشي میرا دین معلومات وکي تاسو مختلف ریډیوګونې ور وستای کوم پروګرامونه په شو ور وستای تاسو غنه مطمئن یې کنه تاسو څه غواړي چې په دې شته کوم کوم پروګرامونه راشي تاسو کوم مشکلات دي پته ولاږي. اسه هم وزیرستان یا په قبایلی علاقے سے زنانہ ډیر مشکلات تی چاغه وی چې میژدا غوړی چې دنیا ته میژو شي.
د مردان راغله سجاد محمد وای په دغه سروې کې کم ریسرچ معلوم شي په کار دی چې د مختلفو ریډیوګانو سره شریک شي.
راغې نمو ته کم ریسرچ ملو شي په کاردار چاغه امپلیمنٹ شي مختلف ریډیوګانو سره شیر شي او داغې نه چې کم د خلکو د انټرست کم پروګرامونه دي هغه نشر شي.
کلامو چې په دې اړه د غیر سرکاري ادارې کیمپ ریسرچ آفیسر ریاض الحق نو پوښتل، نو دوی اووی مقصد یې دا دی چې په ټولو قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې د ریډیو سټیشنو په اړه د عامو اوریدونکو رائے معلومې کړي او بیا دغه د خلکو غوښتنې د مختلفو ریډیو سټیشنو سره شریکې شي.
د دې په ذریعه باندې موږ دا پته لګول غواړو چې خلک د مقامی سرکاري او بین الاقوامي ریډیوګانو نه کم قسم پروګرامونه اوري او آیا دغه پروګرامونه د دې ضرورتونه پوره کوي او کنه. مونږ دا معلومو چې خلک د مختلف ریډیو غانو نه کم قسم پروګرامونه اوریدل غواړي، نو چې دا پروډیو سټیشن هم داسې پروګرامونه ترتیب کړي چې په هغه باندې د دې خلکو مشکلات، د دې چې کوم ستونزې دي، هغه بین الاقوامي دنیا ته، مقامي دنیا ته خلکو ته پګوته کی، او هغه پروګرامونو سره د دې هغه ستونزو کې کمی راشي، او خلکو سوکالی وته ملو شي، او خلک چې کم دینه د غیب پرمختګ وشي، هلته امن راشي، هلته کې خوشحالي راشي. لمدغه سروې چې کم دینه دا موږ د مختلف ریډیو سټیشن سره موږ شیر کوو.
په غونډه کې ګډونوالو وي قدام خلکو صحیح رائے معلوم شي چې دوی د کمو مشکلاتو سره مخ دي، او په مستقبل کې دغه د چارواکو او میډیا سره شریکې شي چې ور باندې توجه ورکړي شي، نو د دوی په وینا تر ډیره حده به د خلکو په ستونزو کې کمی راشي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
د ماکی یو کړه اسکول نه یو غنډ راو غرزول پوي شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری؟
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار.
د شپې د رباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا. دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هېروه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس راځي بل رپورت ته. د پاکستان د سرحدي چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ آر په پاکستان کې مشت ريجستره افغان کډوالو سروې کړي چې تر مخې په 14 لک کډوالو کې 2.8% پښتانه دي. سروې کې دا هم راغلي چې 40% افغان کډوالو په پاکستان کې د 1300 روپو سرمایه کړي. د سروې نور شمیرې خلیج ټایمز رسپانې خبرې کړي دي چې تاسو ته زموږ همکار ګل ایاز وړاندې کوي.
خلیج ټایمز رسپانې په پاکستان کې د افغان کډوالو د شمیرو یو سروي خبره کړې چې تر مخه په دغه هیواد کې 14 لک ريجستره افغان کډوالو کې زیاتره پښتانه دي، او 80% د کډوالو په کیمپونو کې زیږیدلې دي. د پاکستان د سرحدي چارو وزارت او د ملګرو ملتونو کډوالي ادارې په ګډه سروې کې وایي چې په پاکستان کې مش افغان کډوالو کې 2.8% پښتانه دي، 15% تاجک، 14% ازبک او نورې نژادي ډلې شامل دي. ورسپانلی کې په پاکستان کې د شاوخوا 1 میلیون افغان کډوالو نه د سروې په لړ کې پښتني او مرکې شوې چې دا معلومه کړي افغان کډوال څه ضرورت لري، او د رجستریشن د لارې کره او سم معلومات راغون کړي چې آیا دوی بیرته وطن ته ستنېدو په اړه صحیح ارادي لري. د دې ترڅنګ اقتصادي او قانوني حیثیت په اړه دوی څه فکر لري. د سروې تر مخه په پاکستان کې 40% کاروباري افغانانو د 13 ارب کلدارو روپو سرمایه کاری کړي. سروې کې راغلي په پاکستان کې مش کډوالو کې د 80% عمرونه د 13 کالونه کم دي، او زیاتره پکې په دغه هیواد کې ژوند کړي. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته رجستریشن کارډونه ورکړي چې د دسمبر په 15 نیټه موده ختميږي. ورسپانې کې 14 لک رجستره افغان کډوالو کې شاوخوا 3 لک او 80 زره کډوال پلان لري چې افغانستان ته ستانه شي. هغه کډوال چې خپل وطن ته نستنیږي وای په افغانستان کې ناامني او بیروزګاری ده، او د سر پټولو وسیلې هم نشته. د سروې د شمیرو تر مخه 2.35% کډوال په معاشي توګه فعال دي، او 15% کډوال مزدوري کوي. په دې کې د زیاتره عمرونه د 25 نه واخلي تر 1.8 کال پورې دي، او د 10% عمرونه د 15 کالو نه واخلي تر 40 کالو پورې دي. سروې کې راغلي چې زیاتره افغان کډوال د کورونو، د لاسي شیزونو جوړولو او ترانسپورت په څنګ کې مزدوریانه کوي. د دې ترڅنګ د 80% افغان کډوالو د کورنۍ یو کس د کور لپاره ډوډۍ راوړي، او 6% کډوال د ګټي وټي څوک نشته. د سروې په پای کې راغلي چې 3.5% هلکان او 8.5% افغان کډوال نجونې کله هم سکولونو ته نه دي تللې.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې تر تشهیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
تاسو مشال ریډیو ته وګی کولی شئ اوریدونکو د مشال ریډیو ټول 19 پروګرامونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم واوري. دا د غلط پراتوی د دې ترڅنګ تاسو په ټوئیټر او فیسبوک باندې هم د مشال ریډیو د لاري ځان د تازه حالاتو خبرولی شئ. د سهار 9 بجې شوې دي لړ خبرونه د مجید بابر ناورو.
د پېښور پولیس وایي چې د پېښور په کوهاټ روډ شافخیلو سیمه کې په یو بمی برید کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. په پېښور کې د جیلونو د ادارې چارواکي وایي چې ډاکټر شکیل افریدی ته په جیل کې د پیسو په بدل د موبایل ټلیفون ورکولو په تور یې دوه ساتونکي نیولي دي. د مشالې جو د خبریال د وینا تر مخه تیر مازدیګر د بمونو شنډولو ادارې په جرنلي سړک د ترناب فارم پولیسو پوستې سره نږدې په یو موټرسایکل کې ځای پدای شوي بارودي مواد ناکاره کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي هیڅ بهرنی هیواد په افغانستان کې د زندان د لرلو او د افغانانو د نیولو حق نه لري. افغان ولسمشر حامد کرزي د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د سارونکي په توګه د فلسطین د منل کېدو هرکلی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن په داسې حال کې یورپ ته په یو رسمي سفر ځي چې د 2013 کال په پیل کې له خپلې دندې څخه لرې کیږي. یوې ډلې چې د مصر د قاضیانو استازیتوب کوي اعلان کړی چې دوی به د دسمبر په 15 نیټه د آئین د مسودې په اړه د ریفرنډ سارنا ونکړي.
لن خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابر ناوریده. اوس هم راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چغټ ټکی د اسلام آباد نه ریاض مساخیل بیانوي.
نن د اردو ژبې ورځپاڼې آج خپل اداریا د کراچۍ په حالاتو لیکلې ده او د پخوانی صدر پرویز مشرف هغه تجویز ردوي چې ګنې کراچۍ د وسلې نه پاکولو دپاره پوست ته حواله کړي شي او دلته د مارشل لا ولګول شي. اداریا وایي چې کراچۍ کې د امنیت دپاره سپریم کورټ هم په حکومت ډېر زور راوړی دی او دغلته رینجر د ډېرې مودې راسې لګولې شوي دي، خو هغوی ته پوره اختیارات نه دي ورکړل شوي، نو په دغه وجه د دې پوره پوره نتیجې مخې ته نه دي راغلي. اداریا وایي چې کراچۍ کې د امنیت او د وسلې نه پاکولو دپاره ضروري ده چې ټول اختیارات ورکړی شي او بلدا چې د مارشل لا به نه حکومت او نه سپریم کورټ ملاتړ کوي، ځکه چې سند کې حکومتي اتحاد کې شامل ټول ګوندونه به بیا په کومه خوله د جمهوریت خبره کوي. نو خبرداوي چې د مارشل لا خبره د ذهن نه اوستي شي او د رینجرو او پولیسو په ذریعه کراچۍ د وسلې او وسلوالو نه پاک کړی شي. دغه رنګ د اردو ژبې بل ورځپاڼه مشرق خپل اداریا د ګیس په زیاتېدونکو نرخونو لیکي. ورځپاڼه وایي چې د تیل او ګیس د نظم ادارې اوګره لخوا د ګیس په نرخونو کې 10% اضافه د نوي کال موقع اولس تپاره یو ډالې ده او د 1300 کالو راسي مونږ دا وینو چې کله هم نوې کال شروع کیږي نو د ګیس، بجلی او نورو ضرورت سيزونو نرخونه وسره اوچتيږي. اداري لیکي چې دا ډیره د افسوس خبره ده چې حکومت د ګیس خلا او ندروله او دغه پیسې اوس د اولس د جیبونو نه د ګیس د نرخ زیاتولو په شکل کې وباسي. اداري زیاتوي چې حکومت ته د اولس سره دا ټوکی بندي کړی او ضرورت ده د خبره دي چې د پېټرولیم وزارت ته د اوره لخواره لګل شوی سمري منزورولو نه وړاندې په دې نظر سانی وکړي. اداري اخر کې لیکي چې حکومت ته نرخونو زیاتولو په ځای د ګیس په غلا کابو اومي او څوک هم چې په دغه غلا کې ککړ وي د هغوی په ضد سخت کاروایی وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. دی ګلف ټوډے په خپل یو مقاله کې لیکلي دي چې څنګه څنګه په افغانستان کې روانه جګړه خپل انجام ته نږدې کیږي. په اسلام آباد کې ستراتیژي جوړونکو فیصله کړې چې په افغانستان کې د نورو ملګرو فرضي پښتنو سره خپل اړیکې نورې هم مضبوط کړي. بلخوا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي په افغانستان کې د 2014 کال وروسته د امریکایي پوځیانو د موجودګۍ په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې ډېرې رو روانې دي. د دغو دواړو مقالو مهم برخه زمونږ همکار مجید بابر ناورو.
د متحده عربی اماراتو نه خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی ګلف ټوډے په خپل یو مقاله کې لیکلي دي چې څنګه څنګه په افغانستان کې روانه جګړه خپل انجام ته نږدې کیږي. په اسلام آباد کې ستراتیژي جوړونکو فیصله کړې ده چې په افغانستان کې د نورو ملګرو پر ځای پښتنو سره خپل اړیکې نور پیاوړې کړي. مقاله دی اتوی چې په دې لړ کې پاکستان په یو شمیر نور وړاندیزونو هم غور کوي، لکه دغه هیواد کې د خپل خوخي سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره غواړي چې د ولسمشرۍ د ټاکنو نه مخکې اوربند عملی شي. مقاله لیکي پاکستان د افغانستان د جوړجاړی په پروژه کې د خپلې برخې اچولو لپاره د دغه هیواد د سولې د عالي شورا د پلاوي د سفر پر مهال یو شمیر طالب بندیان خوشي کړل. مقاله د یو پاکستانی چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی شوی له خولې زیاتوي چې دا مهال هر څوک د افغانستان نه د تلو په بیړه کې دي. نو موږ غواړو چې د 1990 لسیزې معاملې تکرار نکړو او په دغه هیواد کې د خپلو ګټو لپاره په هوښیارتیا معاملې ترسره کړو. مقاله لیکي چې پاکستانی څېړنیزو ادارو د 2014 کال نه پس په افغانستان کې د یو شمیر نورو حالاتو خبره په ګوته کړې ده، خو په افغانستان کې د پاکستان ګټه په جوړجاړی او تفاهم کې ده. بلخو امریکایي ورسپانې واشنگتن پوسټ په خپل یو مقاله کې لیکلي په افغانستان کې د 2014 کال وروستو د امریکایي پوځیانو د موجودګۍ په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې ډېرې رو روانې دي. واشنگتن کې چارواکي خبریالانو ته وایي افغانستان کې د ترهګرۍ خلاف جګړې او تربیت لپاره د یاد نیټې وروستو په افغانستان کې د امریکایانو د موجودګۍ اخیرنی لیست تیار شوی دی چې د نیویارک ټایمز او وال سټریټ جرنال ورسپانو د وینا تر مخه د غشمیره باد تر 100,000 پوری وی. ورسپانه لیکي د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو په مکمله توګه وتلو سره به حالات خرابیږي، او که په افغانستان کې امریکا اډې ونه لري نو دا به ممکنه نه وي چې په افغانستان او د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ترهګرو خلاف ډرون بریدونه دوام ولري. دا راز د ولسمشر حامد کرزي حکومت به هم د وسلوالو طالبانو په وړاندې ټینګ نشي چې بیا القاعده ته ځای ورکولی شي. د دې ترڅنګ دې هیواد کې د خانه جنگي امکان هم د پامه غورځول نه دي پکار. ورسپانه لیکي چې د روان کال د مئی په میاشت کې صدر باراک اوباما او حامد کرزی د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک تړون لاسلیک کړی چې له مخې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه فیصلې لپاره لا در روان اکتوبر د میاشتې پورې وخت شته، خو بیا هم د لړکی د سمې منصوبه مندۍ لپاره دا فیصله زر تر زره کول پکار دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
روسته له هغه چې په ملګرو ملتونو کې د فلسطین اداري موقف لوړ شو، د فلسطین اداري مشر محمود عباس د اتوار په ورځ په بریالیتوب لویدیځ غاړې ته ستون شوی دی. د نومبر په 13 نیټه د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې په اکثریت مثبت رایو سره په دې سازمان کې فلسطین د سارون کې په توګه ومنل شو. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اجمل ان ناورو.
محمود عباس د یک شنبه په ورځ له نیویارک څخه راملاته درستو وروسته خپلو راټولو شو زرګونو ملاتړو ته چې بیرغونه یې رپول وویل، هو اوس موږ یو دولت لرو. محمود عباس وایي تاسو ټولو زړورو فلسطینیانو ته د مبارک وي، تاسو په یوازې ځان دا لاسته راوړنه لرئ او په یوازې ځان مو دا بریالیتوب ترلاسه کړی دی. عباس ژمنه وکړه چې اوس په پاملرنه د فلسطینیانو ترمنځ پخلاینې ته واړوي. د نوموړي اشاره د فلسطینیانو د فتح او حماس د سیاسي ډلو ترمنځ وسني اختلاف ته وه. تر دې مخکې د یک شنبه په ورځ د اسرائیلو کابینې وویل چې فلسطینیانو ته به تر 300 میلیونو ډالرو څخه زیاتې د مالي پیسې او نور عواید چې اسرائیل د فلسطیني ادارې په استازیتوب راټولوي ونه سپاري. د اسرائیلو د مالی وزیر یووال ستینیتس وویل دا پیسې پر فلسطینی ادارې د اسرائیلو د برېښنا د کمپنۍ او نورو فلسطینی ادارو په پورونو کې نیسي. د اسرائیلو کابینې همدارنګ اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو پریکړه به د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د راتلونکو خبرو اترو لپاره د یو بنسټ په توګه نه وي. د کابینې په غونډه کې د خبرو پر مهال د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هغه انتقادونو په اړه هم عکس العمل وښود چې د یهودي میرسایونو د پراختیا لپاره د اسرائیلو پر پلان کېږي. نتنیاهو وایي موږ نن یهودي میرزایونه جوړوو، موږ په بیت المقدس او ټولو هغه سیمو کې چې د اسرائیلو د دولت د ستراتیژیکو ګټو په نقشه کې دي دې ودانیو ته دوام ورکوو. د جمعې په ورځ اسرائیلو اعلان وکړ چې دوی به په ختیځ بیت المقدس او لویدیځه غاړه کې 3,000 نور یهودي میرزایونه آباد کړي. فلسطینیان غواړي چې د دوی راتلونکي دولت کې د لویدیځه غاړه شامل وي او ختیځ بیت المقدس د دوی پایتخت وي. د یادونه وړ ده چې افغان ولسمشر حامد کرزي هم په یو لیک کې چې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس ته یې استولې په ملګرو ملتونو کې د څارونکو په توګه د فلسطیني ادارې په منل کېدو خوښي ښودلې او نوموړي ته یې مبارکي ویلي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم زو په روانه خبرونه کې خبري جنسي ته چرته چې د باړي سیمې خلک وای د شاکس په نادره مرکز کې د دوی شناختی کارډونه نه جوړیږي او د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. دوی وای د شناختی کارډ د نشټوالي له وجې په پیښور او داسې نورو ښارونو کې بیا پولیس هم یې تنګوي او زیاتوي په دغه مرکز کې د نادره کسان زیات کړل شي او ښځې کارکوونکي دې هم ورته راوستل شي. په دې اړه د سیمینا د مشال دا رپورټ اورو.
د خیبر جنسی د باډی سیمینا د بدمنې او پوځي عملیاتو لامل بې کوره شو او ځپل شو خلکو دپاره د جمرود په شاکه سیمه کې د شناختی کارډونو جوړولو د نادره یو ارزی مرکز خلاص شوی دی. خو د دغې سیمې خلک وایي چې په دې مرکز کې د عملې د کمی او د اسانتیاو د نشتوالي لامله د دوی کارډونه نه جوړیږي او لا هم د دغې سیمې په زرګونه خلک د شناختی کارډ جوړولو نه بې برخې دي. دوی وایي د شناختی کارډ د نشټوالي لامل د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. په دې حکله باندې د باډې سیمې یو تن قاسم پردی مشال ریډیو ته وایي
نادرا سنټر کې چکن دی هغه سټاف دومره کم دی چې خلکو ته ویلوري اکثر له خلک ټول ورځ انتظار مو کوي او بیا چکن دی بیکار او کاري ونه شي واپس کوو نو لاره شي او سبا بیا هغه تګونه کوي. نو مونږ یو چې یو خدای کنه چې دا سنټر کې چکن دی سټاف کمې پوره کړي زنانا سټاف پکې نشته او نارینه هم پکې کم دي چې هغه هم ته ډېر کړي.
او د یادې سیمې یو بل تن ترابلی پردی په دې اړه وایي
دې کې د باړې خلکو ته یو شمېر مسایل دي. په پیښور کې په دې علاقو کې روزانه پولیس والا موږ نیسي او یو امو انتهایي شدید ضرورت دی په دې حالاتو کې او بیا روزانه ورتاکر له خوش نه حتکاډي جوړېږي. نو د درې کسان پکې نو سي نو څوک داسې هغه لښته نه زنه نه تاسو پکې نشته. نو لاس یو پنځلس کسان وو کې دوه سوه کسان وو ته نو سي هغه بیا یو سفر راوني چې کله پیلار کې پولیس ونو سي کله یې څوک ونو سي. نو سخته مسالې د غلطې جوړې دي.
د باډې سیمې د خلکو د شناختی کارډ د غستون زمو چې کله د دغې سیمې نه د کمی سملې د پاره منتخب شوی غړي حمید الله جان اپریدی ته وړاندې کړه. نو دوی وویل
دا مسلې دی په دې باندې زموږ داغي سره راتم دا موږ یقین لرو چې ان شاء الله دا به فل فلیج داسې یو سنټر دی لکه چې نور څنګه سنټر دی. نو د زنانه او د پاره موږ دا مسلې دی هلته موږ ته خی چاغي ته تګ را تګ ران دی. په دې حال هغه کې ور سره لګیا یو فلحال صحیح امن ته نه دی راغلی. په دې یره وجه باندې زنانه چې کومه ده هلته تګ ته تیار نه وي. خو کوشش هم دا دی تم ویلی دی چې گورنمنٹ به ولا پروټیکشن ورکړي داسې یو زنانه د نادره چې اغزی او د زنانه رجسټریشن کوي. نو زه یقین لرم چې ان شاء الله دا مسلې به زر حل کو.
د باډې سیمې د خلکو د شناختی کارډ د غستونزې په حق له مشکله د شاکس نادره مرکز انچارج بیت الله سره رابطه وکړه. نو دوی خپل غږ نه خپرولو په شرط وویل چې په را روانه ونه کې به دلته دوه نور کسان راشي او دې سره به موږ بیا هر ورځ د اتیاو ټوکنو په ځای د سلو نه زیاتې ټوکنې جاری کوو او چې د کومو خلکو کارډونه جوړ شوي دي هغه به هم زر ورته ورکول شروع کړو. او چې تر څو د خزینه کارکونکو خبره ده نو هغه د امنیت د ستونزې له وجې دلته نشي راتلی. خو په دې حکله به موږ یو ځل بیا خپلو لوړپوړو چارواکو ته ووایو. دوی وویل چې که څوک ایگزیکټیو ټوکن غواړي نو موږ یې ورته جاری کولی شو. یاد دې وي چې د خیبر ایجنسۍ په باډه سیمه کې د تېرې اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او د بدامنۍ له امله ترې په زرګونه خلکو خپلې کډې هم ویستلې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی زو د افغانستان خوست ولایت ته چرته چې کامی مشران او د مدني ټولنې غړي وایي کچری افغان حکومت او نړیواله ټولنه خلکو ته د رڼو او شفافو ټاکنو د ترسره کېدو ډاډ ورنکړي نو پر راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې به ډیر لږ خلک برخه والی. په اړه یې د نجیب الله الوخیل دا رپورټ اورو.
2013 کال د افغانانو لپاره خورا ارزښت لري. په دې کال کې کلیوي خو په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې پوځي حضور پای ته رسیږي. بل لوري ته به په ملي کچه ولسمشریزې ټاکنې ترسره شي. د خوست یو شمېر قومي مشران او د مدني ټولنې فعالان وایي کچېرې افغان حکومت او نړیواله ټولنه افغانان د شفاف او رڼو ټاکنو په ترسره کېدو قانوني کړي نو په دې ملي بهیر کې به د خلکو ونډه کمرنګه او لږه وي.
حاجي ناظم زدران په اړه وایي چې په افغانستان کې به هغه قسم حکومت ریځي چې هغه د هر غریب فنډ ټیم دغه ته منلو وایي. نوې سپاتې انتخابات هم کېدای شي او موږ انتخابات کوي که چېرې دا ترمی موجود نه وي او دغه خلې پرمې درمزغن اکثری ولکه یا بیا انتخابات وکړي
د مدني ټولنې دوه تنه فعالان زهرا جلال او الیاس وحدت وایي چې ټاکنې باید نمایشي نه وي. د ټاکنو په اړه باید افغان حکومت او نړیواله ټولنه متعهد عمل وکړي.
خواهش او غوښتنه انتخاباتو کمیسیون نه لرو چې یو حد اقل څه ناڅه باید یو معیار وټاکي
تر هغه ځایه چې موږ وینو مطالعه کوو شیطان یو نړیواله ټولنه او افغان دولت د انتخاباتو اصل ته د هغې ارزښت د زړه تله قایله نه ده.
دا چې ولې د نظام په جوړښت او ډیموکراتیکو بهیرونو کې د سیاسي ګوندونو ونډه کمرنګه ده په اړه یې فضل جان جهش داسې ویل.
د سیاسي اهدافو په مقابل کې د دولت لخوا او د نړیوال لخوا خنډونه ایجاد شوي دي. نه غواړي چې په افغانستان کې قوي سیاسي ګوندونه رامنځته شي او که څوک اقدام هم ورته وکړي په مقابل کې یو شکل توطیه او فتنه ایجادوي.
د کتونکو له انده تر راتلونکو ولسمشتیزو ټاکنو وړاندې د افغاني ټولنې د بیلابیلو قشرونو په منځ کې آزاد بحثونه ناستې او په خپلو کې د ستونزو او ننګونو شریکول د انتخاباتو په ملي بهیر کې د خلکو د ونډې د زیاتېدنې لامل ګرځي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه چې سلام پښتونخوا نومیږي مونږ پاکستان سره لپاره سندري هم لرو نو راځي چې اوس ته سرفراز بغه کې دا سندره وورو.
چڑھی سما پسان میں شخصی چین کما ساہر قدم کچے نظر پلا بڑی گی سما پسان میں شخصی
تاسو د سلام پښتونخوا خبرونې ته غوږی اوس راځیو بل رپورټ ته اوریدونکو شنه چای چې استعمال یې په پښتنو کې ډیر زیات دی که هغه په پاکستان کې وي او که په افغانستان کې بیا د یخنۍ په ورځو کې خلک یې اکثره د وچې میوې سره بیا زیات استعمالوي د شنه چایو په اړه زموږ همکاري ملیحه میرزاده یو رپورټ جوړ کړی نو راځي چې وایو
دا پاکستان او افغانستان په ګډون د شنو چایو مینوال په ټول نړۍ کې موجود دي د چین خلک د لرغوني زمانې نه د شنو چایو په ګټو پوه او د بیلابیلو ناروغو د درملنې لپاره به یې کاروله لکه د سر درد او په خپګان کې به د شنو چایو استعمال کولو یو لیکواله نادین ټیلر د شنو چایو په اړه په خپل کتاب گرین ټی کې لیکي په چین کې یې استعمال د دوا په توګه د 3000 کلونو راهیسې روان دي نن هم آسیا او لویدیز کې د شنو چایو په اړه سائنسی سیڑنی روانی دی چې دا ښکاره کوي شنه چای په سړو او ښځو کې د ستوني د سرطان امکان تر 80% کموي د شنو چایو اجزا چې د کوم څخه دا جوړیږي د سرطان د خلیو وده ودروي نه یوازې دا بلکې د خرابو کولیسټرولو سطح هم کموي د دې سربیره د جوړونو په دردونو د زړه د مرزونو د ناروغیو د جراثیمو په مخنیوي او د وزن په کمولو کې هم استعمالیږي په شنو چایو کې ځینې داسې کیمیایي مواد دي چې د سرطان خلیې یا خو وشنی او یا وده ودروي او صحت مند بافتونه یا ټیشو ته نقصان نه رسوي د تاریخ پوهانو په خبره په لرغونی وختونو کې د پیښور خار مرکز کې سخانه بازار وو چې د اولس تناست پاسته او د کیسو مجلسونو ځای پاتې کېدو د جنگ د جرأت او د مینې د داستانونو سره سره به په دغه ځای کې شنې چای هم سکل کېدلې چې تر اوسه په دغه بازار کې د چایو دوکانونه او د مسو لوی سماوارونه موجود دي چې په کې شنې چای خرڅېږي یو مېرمنه چې د شنو چایو مینوال لدا وای چې دا ماشوم والی ناش نه چایس کی او خپل لور لای هم ور کوي
زمانو ملالی بشیر دی زما شنه چای خدا س دی چې مور اول د په فامیل کې د زما د کوښنی والی شنه چای خوړلې دي لکه د مازګر د خواته خار اور د مش په فامیل کې به شنه چای خوړل کې دي کورنۍ سره چې مور به مازګر راټولې د لوښه نستلو به نو دا غه پاغه باندې ما د تلیدلې دي او دا س چې شنه چای زما په خپل په دا خوشیږي چې دا د صحت لپاره فائدہ مند دي په دې طریقه باندې چې د بدن مغرزگی چی دی پر دی فسدولی که کومک کوی پشنی چای او بل داغ چی کل چی دی چا دی سینی خرابی وی لکه ساله چی چا تو رو رسیجی یا پا یخ یا پا توخی که ارس را کومک کوی ما دا او ری دل دی خو پر دی خبر بانی ما ری سر چی ندی کری نو دی خبر دی پار زخ خپل دان دی پار او زخ پلی لوت دی کل کل شنی چای رو کوم زما بر چی دی یو نیم کال دی کم وقت چی دی توخی زیاد سی کل کل او یخی و سی نه نو بیا دور تا شنی چای رو کوم زده دو
که څه هم شنه چای او توره چای دواړه د یو کمیلیا ساینسیس په نامه د یو بوټي نه ترلاسه کیږي چې تلشین وي خو فرق یې په تیارولو کې دی چې د تورې چای په پرتله شنه چای ګټوره پاتې کوي د کافی او د تورې چای په څیر شین چای هم کافین لري چې خوب تختوي خو د کافین مقدار پکې د تورې چای یا د کافی عمره نه وي
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15280 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صاف اوریدل شي
تاسو مشال ریډیو ته غوږی وړاندې مو د شنو چایو په اړه یو رپورت اوریدو اوس راځو د چپلی کباب په اړه رپورت ته چې د کباب وروستو شنه چای لا هم زیات خوند کوي تاسو به پرې خبرې د چپلی کباب په اړه د جلال آباد نه د مشال خبریال باز محمد عابد رپورت راکوي
د جلال آباد خار په روایتي خوراکونو کې یو هم چپلی کباب دی چې د خار په ټولو سلور لارو
او مشهورو بازارونو کې کړایان لګیدلی او خلک یې په ډیر شوق سره خوري. د ښار تلاشی چوک ته سیرمه هم څو ځایه په لویو او وړو دوکانونو کې د چپلی کباب کړایان لګیدلی دي. یو تن سپینګیری بابا چې د تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې چپلی کباب خرڅوي وایي چې اوس یې کار بچو او لمسو ته پاتې شوی دی.
زما نوم رحمدین دی، ما چپلی کباب کار کوم. د څلوېښتو کانونو موږ دلته کاروبار کوو. زه الکم او اوس سپینګیری یم. اوس ماشاءالله زموږ زامن د خیر ځوانان دي او کاروبار
پر احمدین کبابی اکثر هغه ځوانان ورمات وی چې لکلو څخه خار ته په مزدوری پسې ورغلی وی. دوه تنه یې مشال راډیو ته وایي.
نو مشرالم د غشتې اوسیدونکو هم دلیم زیز وی اوس په جلال آباد کې رېړې کار کوم او چې هوټل لاله شمه 200-300 په خوراکي د احمدین هوټل لاله ش کباب راوړې نو شه په واچه به په چکنی او ورته سم کمل لاوړې په 300 مخه گزاره کی موږ دوټه مل تر
زمانه د بصیر د کامه ول سوانه نه راغلم رېړې چلوم غرمه کې چې و کې شم کباب خو کباب ورکه بازار خو ګرم بازار یواز منګنه چاټول غریب کار درازي غریبانه خوراک.
یو بلتن کبابي وای چې ډیر مشتریانی پیدا کړي تر دې چې خلک ورته په ټلیفون د کباب جوړولو پرمایش ورکوي.
زمانو مادم خان د خیوی اډه کې د کباب دکان ده. ډیر خلک موږ ته راځي او په بازي ټلیفونونه کوي. 2 کیلو 3 کیلو یعنی 10 کیلو د چا چې څومره پکاري موږ هم ورته په خو کاګم برابر دی او یاران دوستان مشتری راځي په دې کار نه ډیر راځي.
د ادم خان کبابي له کړایي شاوخوا ګڼ شمېر مشتریان ورټولو. یو تنزل مکی وایي چې خپل نمبر ته انتظار باسي.
زما نوم ادریس د ابراهیم زوی د بیسود اوسوزین کې ما ادم خان په سراغ یو کیلو کباب وړم نوبت ته ولاړم ښه کباب پخی.
سره له دې چې په جلال آباد ښار کې بېشمېره رستورانونه شته او په تیرو لسو کلونو کې میله ځایونه هم جوړ شوي چې په وریتو غوښو سربیره پکې کړایان او د کبانو غوښې هم تیارېږي، خو چپلی کباب د جلال آباد ښار له هغه خوراکونو څخه دی چې هر وخت یې د خوړلو مینوال ډېر وي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه چې سلام پښتونخوا نومیږي، تاسو پکې رپورټونه هم واوریدل او د دې سره سره سندرې هم تاسو لپاره لرو. د خبرونې په پای کې زو د سایماناس په غږ کې د سندرې ته چې دا سندره اورو او له هغې وروسته به بیا د مشال ریډیو خبرونه ته راځو.